نکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو لمیدان خبرونه درته لرو په پیل کې هم خبرونه جنور رسنۍ راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوی. د شفق ناخ افغانستان خبری اجنس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصاویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 1500 زره ښودلی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو اربع تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزی په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. دا 2021 کال د اگست میاشتې پر 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 تمریناتي سیالۍ کوي. د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې د غلوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 نیټه دوه یو ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ تر سره کوي. البته د یو ورځنۍ لوبه د پاره د لوبډلې نوم لړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشر اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500 لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به درې شلوریزه لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران او قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانه په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدی شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران چې د حماس ټلې ملاتړ کوي د امریکا د ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا یو ترهګری سازمان ګڼل کیږي. او ملګرو ملتونو پرون شنبه خبرداري ورکړ چې ایرانی ولاسل سویډنۍ ډاکټر احمد رضا جلالی د اعدام له سزا سره مخامخ دی. دا وروسته لاغې چې د سویډنې یوې محکمې د ایران د زندان یو پخوانی چارواکی حمید نوري مجرم وپیژند. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي چې داسې ځورونکي خبرونه شته چې ممکن جلالی ډېر ژر اعدام شي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې جلالی په 1395 لمریز کال کې د جاسوسۍ پر اسرائیلو د اطلاعاتو خرڅولو او پر ځمکه د فساد د خپرولو په تور محکوم شوی. هغه تور چې د سویډن حکومت او د جلالی ملاتړو رد کړی. ملګرو ملتونو په نږدې راتلونکي کې د جلالی د اعدام په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې ویره شته چې د سویډن استیناف محکمې لخوا د حمید نوري مجرم پیژندل به په ایران کې د څو سویډني بندیانو برخلیک په خطر کې واچوي. رانو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل په روانه خبرونه کې به واوري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وی ل اقتصادي فعالیتونو د خزو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړي. د خزو د حقونو یو فعال د دې محدودیت په اړه وی
خزو نه د دې کار کولو حق اخستل هم د دوی پروان باندې ژور تاثیر کړی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې.
په داس حال کې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته جنې لخوانځي وو او همدا ډول لپوهانتونونو څخه منه کړي د طالبانو حکومت ته رئیس الوزرا مرستیال وای دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي.
امارت اسلامی چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقوی د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مستقبلي ان شاء الله به خرج
می دی. اسرائیل د حماس لړل سره پرون شنبه هم جګړې ته په دخل دوام ورکړ چې د غزه پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ پر رواني اوسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم را سره اوریدلې شي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورنه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وی ل اقتصادي فعالیتونو د خدو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکیچن کړي. نن د دسمبر میاشتې څلې رښتمه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د خدو او انجونو د کار د منع کېدو یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د خدو کار منع کړي او د کار اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چاري اغیزمنې کړي. و چاټکل کوي چې په 2004 رښتمه میلادي کال کې بچ یو څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې 23,900,000 کسان بشري مرستو ته اړ دي. جزئیات په دې راپور کې
د ګڼ نورو بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره په دې باور ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار منع کولو د افغانستان اقتصاد ته لوی ګوزار ورکړی دی. دغه اداري پرون په ویلامیا کې ویلي د افغانستان ماتیدونکې اقتصاد چې تر ډیره پر بشري مرستو متکی دی له اقتصادي فعالیتونو د ښځو د منع کولو له کبله لا په خرابېدو دی. د اوچا د پرونی اعلامیې له مخې محدودونکي سیاستونه د دې سبب سوي چې ښځې له زیاتو مرستو او خدماتو هم بې برخې سي او دې کار د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو پر مشارکت هم منفي اغیز کړی دی. نن د دسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو د کار د مخنیوي کال پوره سو. ملګرو ملتونو تیر کال په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو دا ډول فرمانونه د ښځو له اساسي حقونو او د بشر پالنې له اصولو څرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې له ډول ډول فشارونو ځورېږي.
دا ډېر د تاسو ځای دی چې یو کال کېږي ښځې د کار کولو حق د مؤسساتو سره د ملګرو ملتونو سره د هغه مؤسسه یا ملګرو ملتونو چې د اساسي حقوقو د لپاره کار کوي او تساوي د حقوق د اغوي اصل د عدالت د اغوي اصل د حقوق ځین شکایت چې په دغه مؤسساتو کې کار وکي او په څنګه خزو نه د دې کار کولو حق اخستل هم د دوی پر روان باندې جوړ تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې بد تاثیر کړی دی او هم خصوصا د خزو د کورنیو او د اقتصاد باندې نو دا ډېر د تاسف ځای دی.
پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودونکو پالیسیو په دوام د 2023 کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. که څه هم په وار وار د طالبانو پر دغو محدودیتونو انتقادونه سوي دي خو دغه ډلې بیا هم خپل دریز بدل کړی نه دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي څه باندې 800 ورځې کېږي چې نجونو ته تش په ژوند ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پانتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل له څه باندې یو کال راهیسې منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تللی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی. د دې ترڅنګ طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم تړلی دي چې له دې درکه هم پلسګونو زره ښځې وزګره سیوی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی دا کړی چپتیر دو کلونو کې په پاکستان کې په نه شپېتو ترهګریزو فعالیتونو کې افغانان ښکېلو. یو شمېر پاکستانی رسنیو ویلي په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال له ترهګرۍ سره د تړاو په تور شپک شپیت افغان اتباو تیر کال شپک وشتنانی ول شویدی. خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان و پخوانی افغان دیپلماتان وی پاکستان پا ورسته یو که حدث پیل کرده چه زان ده ترهگره ده روزون که هیواد پتوگه نه بلکه ده ترهگره ده قربانی هیواد پتوگه یاد کرده. پا داسی حال که چه ده دوی پخبر پاکستان ده ترهگره ده روزونی پراخ مرکزو نلری جزیات پا دیره پور که.
د پاکستان لوري له ترهګری سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوري کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 29 افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر بنسټ ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوي چې په نهه شپېته ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوې چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوي. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په 12 پیښو کې شل افغانان ښکېل وو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. د روان دسمبر په 12مه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درويشت پاکستانی امنیتي سرتیری وژل شول. د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپک حمله کوونکي افغانانو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه سندي ویلي خو مخکې تر دې د غډول ادعاګانې رد کړې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شوی اداو پاړمو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود د راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خود امنیتي چارو یو شمیر پوهان او پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګری د روزونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګری د قرباني هیواد په توګه یاد کړي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو د روزنې پراخه مرکزونه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
د دې باندې عمده دوه اهداف یو دادی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغې نه امتیاز ترلاسه کړي او مرستې ترلاسه کړي. بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغې نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي پاکستان تل هڅه کړې چې د ترهګرو ډلو په روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواښي خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنۍ تورونه پر افغانانو پوري کوي.
دا ټولې ترهګر ډلې په پاکستان کې پیدا شوي دي، هلته روزل شوي دي، تجهیز شوي دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوي دي. نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بیچاره مهاجر دي، دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي. زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده باید په کور دننه حل شي.
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمیر زده کوونکو فراغت غونډې ته دا خبره کړې. خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړي دي وایي دیني زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په دیني مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دیني مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دیني مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي اسلامي امارت غواړي پر دیني مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامی چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقویې، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرفوي.
دا څرګندونه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتون بایوه د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصومو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیرخان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار اینکه زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
دغه شرط سوي ته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تېر یو کال راهیسې له پوهنتون نه ګرځول شوی وایي.
تنها برای یک جامعه،
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې تر څنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
اسرائیل د حماس له ډلې سره پرون شنبه هم جګړې ته په دې هیله دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی او د اسرائیلو روانو پوځي عملیاتو د بشري مرستو د ویش په وړاندې خنډونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او افراطي ډلې حماس ترمنځ د جګړې په دوام پرون شنبه د شمالي ښار جبلیا پر فضا تور لګي پورته کېدل. دا هغه ځای دی چې د بیځایه شوو تر ټولو لوی کمپ پکې پروت دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د دې سیمې اوسیدونکو پر دغه ځای د دوامداره بمباریو او د اسرائیل د ټانکونو د حملو کیسې کړي دي. په راپور کې راغلي چې په غزه کې د روانې جګړې له کبله 2.3 میلیونه کسان بیځایه شوي.
اتوجهنا من خان یونس عرفه، اجينا على مدرسة الدوحه، قالوا كم نفر انتوا، قلنا
د غزه د خان یونس سیمې یو بیځایه شوی کس و درس کلان بایران الخاطب دی. هغه وایي چې ټول اشتمنی هغه موټر دی چې د ترل زوی ورته پاتې دی. د دې په وینا د ترل زوی د اسرائیل په حمله کې وژل شوی دی. الخاطب وایي دوی ته د بیځایه شوو په کمپ کې ځای نه دی ورکړل شوی او پریکړې وکړه چې شپه او ورځ په موټر کې تیر کړي.
حياتي هذه السياره حياتي احسن لي من
قبل. دا موټر می ژوند دی. دی وی ټو ټیم زکی پرتل د دې موټر درلودل بهتره دی، زکه چې موټر خوندي دی. ز پکې بدیجم کله چې را څخه وغوښتل سي لسی می وځم موټر چلانوم او بل ځای ته بیایم.
روانې جګړې د خلکو د بې ځای کېدو ترڅنګ خلکو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بمباریو له کبله تر اوسه ته باندې 20,250 کسان وژل شوی دي. د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان یې يرغمل کړل، خو به پرې سرچینو د غشمیرې تایید یې رد کړی نه دي. تر دې پیښو وروسته اسرائیل پر غزه خپل حمله پیل کړې او ویلي دي چې هدف یې د حماس افراطی ډلې ختمول دي. د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې تقریبا د غزې د شمال عملیاتي کنټرول په لاس کې اخیستی او د غزې تړانګې پر نورو برخو د عملیاتو په پراخولو سره د جنوب پر لوري تمرکز ته ځان چمتو کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو څخه د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامۍ له مارکیټونو څخه اخلي، خو ځینو نور بیا وایي چې د لیلامۍ له بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د ژمي موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بېوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بیلابیلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمي ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسیدونکې د څلورو ماشومانو مور فرزانه وایي چې مېړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
وخت به مو سو توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی کنوی ته مو سره رسیدل لیلامی ما خستل. اوس د سې ساته د ما بچان د پخو بوټونه نه لري، جراب نه لري، 30 روپۍ قیمت ده، زی وستاوان نه لرم، زبر لامی لچینه واخلم یا به زنی وکړی خپل اولاد او تل کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو عبد الله وایي چې دا محل وزګار دی او د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې نور هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل چې سکهال د لیلامی جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارون نشته ده، خپلم د بیروزګار يم او په دغه حالاتو کې د وړو روپۍ ګټل هم ډیر مشکل ده، نو کالیا غستل خو بیا پرې ده، نو وضعیتونه ډیر خراب دي. نو اوس په الحال هم دغه جمیره روان ده لیلاموس خرڅېږي، مونږ په الحال نه ده غستې ځکه وضعیت ډیر سخت خراب ده او یوازې مونږ نه دلته په سیمه کې ټول خلک هم دغه سرګردانه دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي بهار وایي چې په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو د دغه ولایت د ډیرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډیری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و چون
د هرات خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، له زلزلو وروسته خلک لا بې وسه شول. د هرات خار په یو واټ کې د لیلامی او جامو بازار شته چې ډیر بیروبار دی، پکې ځکه د لیلامی جامو کارول ډیر دي. مو کې هم کله نه کله کارو ځکه چې په مغازو کې د ګرمو او شمنیو جامو بیا ډیر لوړ دی،
قیمته خیلی بالایه.
د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د لیلامی او دوکانونه شته چې ډیره یې د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي پر رسیدو سره خلک ورته نور هم راټولېږي او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامي پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډیر خلک راځي، خو د دوی د پلور بازار د تیرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو له دوی عزیز الله ازادي رادیو ته وویل:
سالهای گذشته که بود
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره ښه بیه جامې اخیستي چې موږ به ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلی شولې. اوس خلک نشي کولی چې په لاس شل او دېرش افغانۍ وي هم نه شي اخیستلی. موږ هم خشره مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولري.
ډیری لیلامی جامې افغانستان ته له بیلابیلو هیوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه واردېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنیو اقتصاد ډیر کمزوری شوی، بیکاري ډیره شوې او ډیرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نور هم زیاته شي.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د سورانو په سیمه کې یو 50 کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنی د ځمکې پر سر پیل شوې وه چې پکې څلور کسان وژل شوي وو او دوړ خو ته زیات مالی زیانونه اوښتي وو. یا د دښمنی د قومي مشرانو د جرګې په وسیله پای ته رسول شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د سورانو سیمه کې هغه 50 کلنه دښمنی پای ته ورسېده چې د سید کریم او عبدالهادی د کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوې وه او په کې څلور کسان وژل شوي وو. تر اوسه دواړه خواوې په دې هڅه کې وي چې له یو بل بدل واخلي، خو د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وسیله یې ټوپکې له اوږو کوزې کړې شوې او یو بل ته ورغاړي وتل. پخلا شوې کورنۍ هم د جرګې پر پرېکړو خوښې دي. سید کریم او عبدالهادی
د دې لانجې په حل خوشاله یم. دا لانجا دا مشکل حل کا او قومونو حل کا او امارت اسلامي حل کا او ټول سپینګیری کې حاضر وو او دې خبر نه دی ولسون نه موږ مننه کوو.
دا چې هر څه شی وو دا غې نه ته تیرې راتلونکي ژوند زه ښایسته خوشاله څوکاره غواړم چې دې ټول شګل ته دا یو عبرت نه ښایي. ته ډېر خوشاله سل په سل خوشاله
د کوچنیو او سترو شخړو په هواري او د دښمنیو په دوستۍ بدلولو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت د رول او ارزښت په اړه د جرګې غړي حاجی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل:
د قومونو رول چې دی دا ډیر مبرم دی او واضح دی. که چېرې د قومونو رافانې شي دی او دغه مسایلو کې دلچسپي وانخلي، اسلامي امارت یوازې ځان نشي کولای دا مسایل حل کړي، ځکه چې هغه خپل مسؤلیتونه هم لري. د قوم خپل مسؤلیت دی، د اسلامي امارت خپل مسؤلیت دی.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت او قومي جرګو خپلې هڅې چټکې کړي څو په هیواد کې د قومونو، کلیو او کورنیو ترمنځ شته دښمنۍ او کرکې لمنځه یوسي. چې په دې لړ کې د کونړ په چپه دره او شیګل کې د لسګونو کالو پخوانی دښمنۍ په سوله بدلې شوي. د کونړ گاوند نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلینو داوه کړي چې په نږدې 2.5 کالو کې له 800 زیاتې کوچنۍ او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادې رادیو کارکونکو سره بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي دا د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي، دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي، وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسئ، موږ به بیا تاسو درس او سروي به وکړو. مولا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سړی دی، دلته ملک او ملکیت لري، نو مسکین خو مولا نه دی درولې. نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي، ولې چې دغه دی د امامت باسي بالکل بیان نه کیږي، بیان نه امام کوي. او پاتاسو دغه چې دی کیردار صاحب، چې دی کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی، کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي، بالکل کیردار مسکینان نه نیسي. مسکین ته وای وای بل وار بل وار بیا ګورو، نو بل وار خو نه راځي، په کال کې دا یو وار مست راځي. نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی، نو باید دغه زموږ ژختر یو ځای پر ورسیږي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې تجوند کوي، دا په ډیر ظالمانه ډول افغانستان تستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګا نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخل د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپل دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نورو هیوادو ته په کاچاکی لارو ځي تر څو هلته په کار او روزګار پسې ولاړ شي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبورۍ له وجې او د سختو اقتصادي ستونزو له وجې پاکستان ته تللي دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو له خپلو ټولو افغانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې د خپل وسني حکومت لاسنیوی دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد د ژمي په دې ساړه موسم کې بیرته افغانستان راړی د دوه لاسنیوي وکي او دوغه افغانانو ته حجل مرستي برابرې کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
نوریدون کو ازادي رادیو ته غواګي اساس موږ خبرونه وستلی رښت سات اوریدلی شي د رادیو تر څنګ موږ پر وی پړنه هم موږ خبرونه تعقیبولای شي موږ پته د ازادي رادیو ټکی کم مخکې لدی چې لړ شو د لوبو ل میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز ور پسې به د لوبو ل میدان خبرونه وي ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفق نخ افغانستان خبری اژانس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصویرونو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازې نښلول شوي. د مشهد د ښاروالۍ ورځپاڼې شهراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چوي منع کړی. د خراسان رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 500,000 خولی چې هلته د سوګنی اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی پر ایکس پاڼه پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دینی عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اگست میاشتې پر 15 پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500-ورځه تمریناتي لوبه کوي. د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې د غلوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی یې تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 دوه یا ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کی. البته د یا ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشري اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500-ورځه تمریناتي لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وي. دواړه لوبډلې به درې شلوریزه نړیوالی لوبي هم وکړي چې لومړی لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدانی په غزه کې د په ټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیتراني سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدی په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کیږي. ایران د حماس ټلې ملاتړ کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګریز سازمان ګڼل کیږي. او د روسیې کمونیست ګوند پرون شنبه 15 نیکولای خریتنوف د روسیې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین د رقیب په توګه معرفي کړ. په پام کې د پروسې کې دغه ټاکنې پر روانه مارچ میاشت کې وشي چې ولسمشر پوتین هم ورته کاندید دی. خریتنوف د 2004 میلادي کال په ټاکنو کې هم د پوتین په وړاندې سیالي کړې وه او 10.5% رایې ګټلې وې. د پوتین رایې 1.3% وې. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسون پرون شنبه اکاترینا دونیتسوا پر روانو ټاکنو کې له سیالۍ منع کړه. هغه په اوکراین کې د سولې غوښتونکي وه. دغه کمیسون د هغه څه په اړه خبرې کړې چې د دونیتسوا د کاندیداتورۍ په درخواست کې تېروتنې ګڼل شوې. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تمه کیږي چې پوتین به په راحتۍ دغه ټاکنې وګټي ځکه مسکو له کلونو راهیسې په ټاکنو او سیاسي صحنو کې د سیاسي مخالفانو د ګډون مخه نیولې او دوی څنډې ته کړي. نو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د لوبله میدان په اونیز خبرونه کې به واوري چې راتلور کې ونی افغانستان له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان 19 کلن ځوانانو تمرینات پیل کړي خو الله لوبډله نه دی اعلان شوی. د آی پی ایل بولی تر سره شو، درې نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د خو سیالیو له امله په افغانستان کې د نویو ځوانانو هیلې ډېرې شوې دي. د نوین الحق تازه پریکړه ولې د اماراتو په نړیوال لیګ کې له بندي سره مخ شوی؟
خبر ادا شاید اچھے ساؤتھ افریقہ او ایل ٹی ٹوینٹی سر کلیش کیے دا ایل ٹی ٹوینٹی والا زن پر خود لما جیسا ساؤتھ افریقہ حکم وغیرہ تو یہ لوگ نا تو بدل تپاتے کے گدا لیگ بکے او مونگے نے ریلیز کا وہ مار تیلے مال مال تدوا کالا کانٹریکٹ کرے دا ساؤتھ افریقہ کی
پرتیس کرکٹ کی دا پنزہ سو وکٹ نو مزل نتن لائن ہم دے مقام تا ورسید او بنگلہ دیش پلومڑی زل دن لس کلن زوانانو اسیا جامو گاٹ پخ پرونے کی نور مطالب ہمشتر اثر ملتیا وکڑے. پہلے دا افغانستان و اماراتو لا راتلون کی سیریز یا لوبلڑے چخا کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 15مه نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2مې نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 15مه او 20مه نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر په 9مه یو دیرشمه او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه درې شلوریزې سیالۍ ولوبوي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړې لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او عربي متحده اماراتو ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویلو ده چې لا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې سیالیو لپاره لوبډلې نه دي اعلان کړي خو ویل کیږي چې یادې سیالیو ته افغان لوبډله په ننګرهار کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې هم خپل تمریناتي کمپ په عربي متحده اماراتو کې پیل کړی دی. د یادو سیالیو لپاره لا افغان کرکټ بورډ لوبډله نه دی اعلان کړې. روانه میاشت په اماراتو کې افغانستان د نولس کلنو ځوانانو په آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړ خو سختې ماتې وخوړې او په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شول. ویل کیږي چې د نړیوال جام په لوبډله کې به ځینې مهم بدلونونه هم رامنځته شي خو لا یې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. بل لور ته د کرکټ نړیوالې شورا تازه د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې او مهالویش هم اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالۍ کوي. سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. امید ظهیر مل تفصیل وایي.
د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټې په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې نولس کلنو ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یاد سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوالې شورا له لوري وځنډول شو نو د دې سیالۍ د کوربتوب حق یې هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14مه او 16مه نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19مه نیټه د آیرلینډ او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپل لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16مه له پاکستان، په 23مه له نیوزیلند او په 26مه له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال څلوېښت سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11مه نیټه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللي او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
اوس د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام ورزو د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ ته د روان ډیسمبر میاشتې په نولسمه نیټه په عربي متحده اماراتو کې د آی پی ایل د ولسم پړاو سیالۍ لپاره چې په راتلونکي زیږدیز کال کې به ترسره شي د لوبغاړو د اخیستلو بولی ترسره شوه. په دې بولۍ کې په لوړه بیه د لوبغاړو د اخیستلو ریکارډونه هم جوړ شول او پر 50 پخوانیو لوبغاړو سربیره 3 نور افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. له سالم احمد صالح به یې پوره تفصیل وورو.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل د ولسم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم د دریو افغان لوبغاړو د اخیستو په ګډون سره پای ته ورسېدل. دغه بولی د سه شمې پر ورځ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوه. د دې بولی پر مهال درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، محمد نبی او مجیب الرحمن هم بیلابیلو لوبډلو وپیرل. دا ځل لومړنی افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی و چې په خپل اصلي قیمت 50 لک هندي کلدارو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیست. محمد نبی او مجیب الرحمن بیا د بولی په بیا ځلي پړاو کې واخیستل سول. نبی په 1.5 کروڑ ممبئی انډینز او مجیب الرحمن بیا په 2 کروڑ هندي کلدارو کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وپیره. عظمت الله عمرزی په دې تړه ویلي:
عظمت الله عمرزی یم، ډیر خوشاله یم چې په آی پی ایل کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې غړی یم. زه په بې صبرۍ سره په یاد لوبډلې کې د لوبېدو انتظار کوم. مننه کوم چې زموږ د ټایټنز د کورنۍ غړی کړم.
لدی دریو افغان لوبغاړو سره د آی پی ایل پراتلونکي پړاو سیالیو کې به اته افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته سیالۍ تر سره کړي. دا ځل په بولی کې په لوړه بیه د یو لوبغاړي د اخیستلو ریکارډ هم جوړ شو. د استرالیا چټک توپ اچونکی میچل سټارک د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې په 24 کروڑ او 15 لک هندي کلدارو واخیست. دغه راز د استرالیا لوبډل مشر پات کیمنز بیا د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په 16 کروڑ او 50 لک هندي کلدارو پیرلې دی. تر دې وړاندې د آی پی ایل په تاریخ کې په لوړه بیه پلورل سوی لوبغاړی د انګلستان سام کارن و چې په څه باندې 18 کروڑ پنجاب کینګز لوبډلې تیر کال اخیستی وو. د هندستان غوره لیگ په راتلونکي پړاو سیالوي کې د ګجرات ټایټنز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عظمت الله عمرزی لوبه کوي. د کلکتا نایت رایډرز لپاره رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن اخیستل سوي دي. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې له ځان سره ساتلې دی. فضل حق فاروقي هم د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ساتلې دی او محمد نبی عیساخیل د لومړي ځل لپاره د ممبئی له لوبډلې سره یو ځای سوی دی. بای تو ویل سی چی دا آی پی ایل سیالی با دا 2024 ندی کال دا مارچ پر 28 نیتا پایل سی او دا می میاشتی تر پایا با دوام وکری.
پا ورزش کولو ل نشه موادو زان وساتی.
نوین الحق یوار بیا دا رسانه و سرتکه. هغه تازه د اماراتو د نړیوال یا انټرنیشنل لیگ په سیالیو کې له 2 کلن بندیز سره مخ شوی دی. د شارجه واریرز لوبډلې رسنیو ته ویلي دي چې نوین الحق سره په کړي قرارداد ژمن نه دی پاتې شوی، نو ځکه یې پرې دا بندیز لګولی دی. خو نوین الحق بیا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اماراتو د نړیوال لیگ پر ځای د سویلي افریقا لیگ غوره کړی دی. تفصیل بیا هم امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال انټرنیشنل لیگ کې د نوین الحق د بندیز خبرونه خبره شول، نو موري ازادي راډیو ته وویل په خپل یو نو غختل په یاد لیک کې ولوبي. نوین الحق زیاته کړه د اماراتو په نړیوال لیگ او د سویلي افریقا سوداګریز لیگ هم مهاله کیږي، نو لدی عملی د اماراتو په لیگ کې لوبېدو انکار وکړ. هغه وویل
خبره دا شاید چې ساوث افریقا او آی ایل ٹی ٹوینٹی سره کلیش کېده. آی ایل ٹی ٹوینٹی والا ځنه پرې خودلمه چې زه ساوث افریقا وکم وغیرہ ته ویلې وای نه ته بدل ته پاتې کېږي دا لیگ بکې او مونږ نه ریلیز کوو. ما ورته له مالې مال ته 2 کاله کانټریکټ کړی دا ساوث افریقا کې، نو هغه زمونږ د آی پی ایل ټیم هم دلته نه پاتې کېږم. نو دوی ویلې وای مونږ دې بیا 2 کاله بین کوو. نو ما ورته له مال 2 کاله مې بین کوي که درې زاسې نم سمه دا
نوین الحق د بندیز په تړاو د کرکټ لوبي مخکخ ویب سایټ کرک ان فولی کلی چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیګ کې نوین الحق له اصولو د سرغړونې پر بنسټ لشل میاشتنی بندیز سره مخ شوی دی. د یاد ویب سایټ پر راپور کې لیکل شوی نوین الحق تیر کال په یاد لیګ کې له شارجه واریرز لوبډلې سره لوبېدلې ده او د هوکړه لیک له مخې راتلونکي پړاو کې هم باید له یادې لوبډلې سره ولوبي کې ټاکل شوی چې د سویلي افریقا شل او ریزدګ او د اماراتو انټرنیشنل لیګ هم مهاله د راتلونکي 2023 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې پیل شي. نوین الحق به د سویلي افریقا په لیګ کې له ډربن سوپر جاینټس لوبډلې سره ولوبي.
په افغانستان کې د کلب کرکټ اتلولي د افغانستان د کورنی کرکټ د کلبونو په کچه د سیالۍ او اتلولي د سپینغر زون اړوند د فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه د دسمبر په 14 نیټه د سپینغر زون د فقیر وهاب او د بند امیر زون د کابل زلمو لوبډلو ترمنځ په کندهار کې ترسره شو چې د دوه وکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په پایلوبه کې کابل زلمو لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 160 منډو هدف یې ټاکلی و. فقیر وهاب لوبډلې دا ټول لوبغاړي سوځېدو پر سر ورکړل شوی هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې په توپ اچونه کې عمر امین، اکبر حسین، فهیم قسیم، ولی آغا او لوبډل مشر عبدل اکبر دوه دوه لوبغاړي وسوځول او په توپ وهنه کې بیا ورته بالکجی ناصری 15 منډې وکړې. د فقیر وهاب لوبډلې چټک توپ اچونکي عمر امین د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. په نورو لوبو کې عثمان نوري غوره توپ وهونکی، جمعه سلطانی غوره توپ اچونکي، خیال محمد د لوبې تر ټولو غوره او نوید الله احمد زید د سیالیو ځوان لوبغاړی ونومول شو. کرکټ بورډ وایي سږ کال د امول زون څخه د دولت آباد ښاروالۍ، د مسانک افضلی، د بست اتحاد، د بند امیر کابل زلمی او د سپینغر زون فقیر وهاب لوبډلو ګډون درلود. د یادو سیالیو په تړاو د دواړو لوبډلو د لوبډل مشرانو اکبر موساجی او وسیم اکرم خبرې درته خبرو.
څنګه چې موږ سٹارټ کې د انټر ریجن تلاتلو نو موږ سٹارټ نه ماشاءالله ټیم داسې ښکارېده چې موږ تر فائنل او انشاءالله تر فائنل ګټون کې به انشاءالله موږ ځکه چې موږ د خپل کلب د مخکې نه معلوم وو ځکه چې موږ سره ماشاءالله درې ښه فاست بالران دي، ورسره دوه ښه سپینران دي او ماشاءالله ډېر ښایسته بیټنګ دی نه موږ لرو. نو په دې موږ اول نه داسې معلومېده چې انشاءالله موږ فائنل ته ځو، انشاءالله فائنل به په خپل کوشش او خپل انشاءالله ایکسپیرینس د وجه انشاءالله ګټو.
بس انشاءالله لوبه خو مو خپل لوبډله تر فائنل راورسوله، کوشش به کوو. موږ سپینغر ته پراون میچ کې یو میچ به کړی ده او انشاءالله ښه فټ سره او فائنل کې به انشاءالله خپل پوره هڅه کوو چې ټرافي ترلاسه کړو.
بالکل، موږ چې پیل کې کله نګر قندار ته رالو نو دا هوا اتمن لږ اغیزه کوي، نو ماشاءالله اوس لکانو سره انشاءالله دونه خاص به کنډیشن هغه ونه کړي ځکه چې موږ لکان تقریبا 10-12 ورځې تیر کړي دي، نو انشاءالله لکان به د موسم سره د هوا سره انشاءالله ریډي. انشاءالله
واقعیا ډېر څه زده کړي دي. اصل کې هغه لوبه موږ په ګټه روانه وه، هغه یو فاست بالر وو، یو اور کې موږ درې وکټې ترلاسه ورکړې. بیا ښه پارټنرشپ بلډ شو د رحیم منګل تر عثمان نوري ترمنځ، بیا موږ نری منګل لاړو، فینشران فلاپ شول، د دې هغوی فاست بالرانو خوبی وه، خزی کی بال نه وکړل، نو دغه عیدت تو چغو مون لوبه وګټله. ان شاء الله فائنل کې پر پلان سره زو د خیر
په سٹارټ کې مون اتمن هر کپتان یار کوچ یار ټیم په نو ټیمو کې خګ پلیران په ګوته کوي یا خګ ټیم په ګوته کوي، نو سٹارټ نه مونږ هم دا فکر وو، هم دا سوچو چې بند امیر یوازې نه دي چې ټیم دا چې مونږ سره فیډ کوي شي مثال او خګ ټیم د په دې پینځه ټیمونو کې په دې پینځه زونونو کې، نو مونږ سٹارټ نه ویل چې کې دې شي مونږ دوی فائنل ته وزو. مغه شوم شو چې موږ دواړه فائنل ته وته بند امیر او سپینغر،
دا خو به سخت دی ځکه چې فقیر وهاب په ننګرهار کې یو بهترین لوبډله ده او دغسې موږ کابل زلمی په کابل کې یو بهترین لوبډله ده، نو انشاءالله پته به لګیږي سبا ته چې څه کیږي.
انشاءالله انشاءالله په خپل ټیم، په خپل بیټسمینانو، په خپل بارانو باوري مې انشاءالله چې بس دا فائنل به انشاءالله موږ وړو انشاءالله سپینغر ته.
وروسته لاغي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 500 نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې خي لوبې تر سره کړې او د نړیوالو پام ځان ته راوړلو، په افغانستان کې هم په نوي ځانونه کې نوي هیلې را څرګندې کړې دي. په ګڼ شمیر کرکټ اکاډمیو کې نوي ځوانان د کرکټ لوبې د زده کړې په موخه راځي. دوی دا هیله لري چې یو مهال به د افغان لوبغاړو په څیر په نړیوالو میدانونو کې زلیږي او خې لوبي به کوي. په دې تړاو به نور جزئیات له صفی الله ستانګزي څخه وورو.
په نړیوال جام کې د ملي ټیم لاسته راوړنو ته په کتو په کابل او نورو سیمو کې لاګڼو ځوانانو کرکټ ته مخه کړې ده. په شخصي او دولتي اکاډمیو کې ډله ډله ځوانان په دې هیله خواري کوي چې یو وخت د ملي ټیم لپاره چانس پیدا کړي.
کرکټ په دومره وخت کې افغانستان په څومره نور هیوادونو وخت کې کرکټ او افغانستان خلک ماشاءالله ډېر څه ټیلنټ لري مشرلي او دې ته کار وشي سپورټ کلاس لري او سپورټ کلاس یې او
خلک په دې باور دي چې دمګړی د هیواد کړکېچنو حالاتو ته په کتو یوازې کرکټ دی چې دوی ته خوښي وربخي او نوم ګټي.
په داسې شرایطو کې چې نن سبا زموږ هیواد قرار لري او په نړیوال سټیج کې به چې زموږ نمائندګي کوي او زموږ ښه تصویر نړیواله تور کې یوازې کرکټ لوبډله ده واقعا ډېر زیات د خوشحالۍ او د افتخار او د ویاړ احساس کوي.
کرکټ بورډ شاوخوا 25 اکاډمۍ لري او په دې سربېره یو شمېر پخوانیو لوبغاړو او سوداګرو شخصي اکاډمۍ هم جوړې کړې دي. کرکټ ته د ځوانانو لړیرې لیوالتیا سربېره د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط د دې لوبې راتلونکی هم ګواښي. اوس چې د ژمي سوړ موسم رسیدلی او په کابل او ځینو نورو سړو سیمو کې کرکټ سخت دی، یو شمېر هڅه کوي چې د پاکستان اکاډمۍ ته لار پیدا کړي او هلته خپلو تمرینو ته دوام ورکړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس په نړیوال کرکټ کې د هندستان او سویلي افریقا ترمن د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو پر وړاندې مساوي روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هند په لوی توپیر ګټلې و، خو په دویم سیالۍ کې سویلي افریقا په لوی توپیر ماتې ورکړه. د کوربه سویلي افریقا او هندستان ترمن د ډسمبر په 10 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه چې لومړۍ لوبه د 2 وکټو په توپیر هند ګټلې و. د لوبې په چا افریقا ګټلې و تو وهنه غوړه کړه. یا د لوبډلې د ټول لوبغاړو سوځیدو پر سر په 28 اورونو کې 14 پنډې وکړې. د هند لپاره په توپ چونه کې ارشدیپ سنگ په لومړي ځل 15 لوبغاړي وسوځول او ویش خان بیا 4 لوبغاړي سوځولي و. هندي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 12 اور کې یوازې د 2 لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. یا د لوبډلې ته سای سودرسن په لومړي ځل ولوبید او 55 نه سوځیدلې منډې وکړې. د غراس سریش آیر هم 250 منډې کړې وې. دویمه سیالي چې د ډسمبر 15 نیټه ترسره شوه، سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. هند توپهنه کړې و او د ټولو لوبغاړو سوځیدو پر سر 212 منډې هدف ایښی و. کوربه لوبډلې د 2 وکټو په سوځیدو سره په 43 اور کې پوره کړ. په دې سیالۍ کې افریقی ته تانډي زورزی 119 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دواړه لوبډلې به درېیمه سیالي هم ترسره کوي او تر هغې وروسته به د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د 19 کلنو ځوانانو آسیا جام او د بنگلادیش اتلولي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي شورا په پیلوبه کې بنگلادیش د 195 منډو په توپیر عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړه. پیلوبه د ډسمبر 14 نیټه د عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شوه. بنگلادیش لومړی پاڼۍ لوبولې و چې د اتو لوبغاړو سوځیدو پر سر یې 202 منډې کړې وې. یا د لوبډلې ته اشوق الرحمن شبالي 129 منډې کړې وې. امارات ته ایمن احمد 4 لوبغاړي سوځولي و. کوربا عربي متحده اماراتو د واتیا منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي په 25 اور کې له لاسه ورکړل. د بنگلاديش لپاره معروف او روحان درې لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل و چې بنگلاديش د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پیلوبه ګټي. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون د ډسمبر 5 نیټه پیل شوې وې چې په نیمه پیلوبه کې اماراتو پاکستان او بنگلاديش هندوستان ته ماتې ورکړې وې. د ویلو ده چې د یادو سیالیو پر مهال افغانستان، پاکستان او هندوستان ته خپلې سیالۍ بللې وې او یوازې له نیپال یې لوبه ګټلې وه. ټیسټ کرکټ لا هم په نړۍ کې زیات شمیر مینوال لري. په ځانګړې توګه انګلستان، استرالیا، نیوزیلند، سویلي افریقا او هندوستان د ټیسټ کرکټ ګڼ شمیر مینوال او غوره لوبغاړي لري. تازه د پاکستان او استرالیا د لومړي ټیسټ لوبې په ترڅ کې د استرالیا وروتو په چون کې نتن لاین په دې فارمټ کې خپل 1500 وکټې پوره کړې دي. هغه د اتم لوبغاړي په توګه دا کارنامه وکړه. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
د استرالیا د ټیسټ سیالیو ځنګړي لوبغاړي نتن لاین د پاکستان پر وړاندې په وروستي ټیسټ سیالۍ کې 1500 وکټې پوره کړې. هغه د یادې ټیسټ سیالۍ پر مهال چې استرالیا د ډسمبر پر 16 نیټه د 316 منډو په توپیر وګټله، په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوسول. د پاکستان د دویمې پاڼۍ پر مهال نتن لاین یوازې یوې وکټې ته اړتیا درلوده چې 1500 وکټې پوره کړي. هغه وکړای شول د یادې لوبډلې اووم لوبغاړی فهیم اشرف وسوسوي. استرالیا او پاکستان د ډسمبر په 16 نیټه د درې ټیسټ سیالیو لوبلړۍ له پرت خار پایل کړه چې لومړنۍ د استرالیا په بری سره پای ته ورسیده. په 10 کلن نتن لاین تر دې دمه 122 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي. هغه په 300 پاڼیو کې 1,164 منډې ورکړي او 501 لوبغاړي سوځولي. خغلی لاین د یوې ټیسټ لوبې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي هم سوځولي او تر دې دمه 23 ځله په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي او د ټیسټ په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي. نتن لاین د خپل ټیسټ کرکټ لوبیز ژوند د 2011 زیږدیز کال د اگست په 1 نیټه د سریلانکا په وړاندې پایل کړ. هغه په خپل لومړنۍ لوبه کې 1 لوبغاړي سوځولي وو. هغه اتم لوبغاړی شو چې په ټیسټ کرکټ کې 1500 وکټې پوره کوي. تر نوموړي وړاندې موتای مورلی درن، شین وارنن، جیمز انډرسن، انیل کوملی، سٹورٹ براؤڈ، گلین میکرا او کوتنی واش دا کارنامه کړې و. د ویلو د چی د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورلی درن اخیستې چې پوره 800 دي.
د آی پی ایل په بولی کې ناخستل شوی لوبغاړی انګلستاني پلسالت د ویسټ انډیز پر وړاندې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې پرله پسې 2 ووهلې. هغه په خپله وروستۍ لوبه کې چې د ډسمبر په 19 نیټه ترسره شوه، د 10.24 پر مټ 119 منډې وکړې. په دې لوبه کې انګلستان د 268 منډو هدف ټاکلی و چې ویسټ انډیز یې په ځواب کې 192 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې په 14 اوور کې وسوځېدل. د دې لوبلړۍ په درېیمې سیالۍ کې هم پلسال سلیزه وهلې وه. هغه په 109 منډو ناسوځېدلی پاتې و او انګلستان په 16 اوور کې د ویسټ انډیز د 223 منډو هدف پوره کړ. د شل اوریزو سیالیو د دې لوبلړۍ چې 15 لوبې پکې شاملې دي، 2 ویسټ انډیز او 2 انګلستان ګټلې دي. دواړه لوبډلې به یو بل سیالي هم ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کرکټ په لوبغاړو کې پاتې کیږو. افغان کرکټ بورډ غواړي چې د روان کال په وروستیو ورځو کې د زونونو په کچه د 14 ځوانانو ترمنځ هم سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې اړوند د 2023 میلادي کال د زونونو په کچه د 14 کم عمر لوبغاړو ترمنځ دغه سیالۍ به د ډسمبر په 21 نیټه پیل شي. یاد سیالۍ د خوست ولایت په 2 لوبغاړو کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې له بند امیر زون 2 او له مسینک، سپینغر، بوست او امو زونونو یوه لوبډله ګډون لري. هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 15 سیالۍ ترسره کړي چې له منځه به یې 2 مخکښې لوبډلې د یادو سیالیو پیلو به ته لار ومومي. د کرکټ بورډ په خبره چې دغه لوبې به د یو ورځنیو سیالیو بڼه ولري چې پکې د اړوندو زونونو هغه 14 کم عمره ځوانان لوبغاړي چې له دې وړاندې په ولایتي سیالیو کې ښې لوبې کړې وي ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوي دي او په هره لوبډله کې 15 لوبغاړي ځای پر ځای شوي. د ویلده چې دا سیالۍ به د ډسمبر میاشتې تر 29 نیټې پورې وغځېږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټسال ډګرونو د فوټسال آسیایي شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د راتلونکي زیږدیز کال په ترڅ کې به د آسیا ملتونو جام سیالۍ ترسره کړي. په دې سیالیو کې ټولې 14 آسیایي لوبډلې ګډون لري او په 4 بیلابیلو ګروپونو کې به یو د بل پر وړاندې ولوبېږي. افغانستان هم د فوټسال د آسیا د ملتونو جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او سیالان یې بحرین، ایران او کویت دي. یاد سیالۍ په تایلند هیواد کې ترسره کیږي. د ویلده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دې وړاندې هم په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
لالا گل دلا بہ تر تر لالا گل مخ لالا گل دلا بہ تر تر لالا گل شری شنڈی تی ملدی شری شنڈی تی ملدی لب ہے تر تر مل مخ لالا گل دلا بہ تر تر لالا گل مخ لالا گل دلا بہ تر تر لالا گل